سالور بجی شوی درنو دوستانو ستړي مشي اجمل لاندیم او د ازادي رډیو یوې بلې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په داسې حال کې چې طالبانو په وروستیو څوونو کې پرله پسې د افغانستان څو ولسوالۍ نیولي، د افغان جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح دا په نرۍ لیکه د ده په وینا د طالبانو پرمختګ بللې. په افغانستان کې د سولې او روانې جګړې په وروستیو پرمختګونو په رپورټ سربیره اوري چې د افغانستان مخکخ ژورنالیست او د ولسمشر یو سلاکار نبی مستاق له نړۍ سترګې پټې کړې.
دا سړی ډېر مهربانه، حلیم، بردباره او مینهپال سړی و. زما له نظره د مستاق صاحب مړینه د افغانستان د مطبوعاتو لپاره
د نبی مستاق مړینا له کرونا سره تړلې بلل شوې ده. پخوانی جهادي مشر قاضي امین وقادم نن له نړۍ سترګې پټې کړې. د ده په مړینه هم په یو ډول د کرونا د وبا له کبله د اکسیجن له کمی سره تړلې یاده شوې. د دې دواړو مخکښو څیرو په مړینه به هم رپورټونه ولرو. دا به هم واورئ چې د نن د مور نړیواله وبخینن دی مور رز منزل کیږي په افغانستان کې. په افغانستان کې لا هم په زیګون باندې میاندې مري او لا هم په افغانستان کې میاندې له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. دوه جلا تفصیلي رپورټونه په دې مناسبت هم لرو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په یو ګډه غونډه چې نن شوې ده حال درکو او که وختو ځینې نور رپورټونه هم در سره شریکو. تاسو موږ غږ له ازادي رادیو ناوړی. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخم تر وو بجو پورې په منځنۍ صفدو ل شپږ نوي اورېدلی شي. په پیل کې په مخړې د دې سات خبرونو ته صفي الله ستانکزی وړاندې کړي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی د ناتو غړو هیوادونو د مشرانو غونډه پیل شوه. له افغانستانه د پوځیانو په وتلو په ټولیز امنیت، سایبري ګواښونو او ګڼو نورو مسلو بحث کیږي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان، چک او سلواک جمهوریتونو د سوداګرۍ او پانګونې فورم پیل شوی او د برمال کړای شوی رهبر آنګ سان سوچی نن دوشنبه د خپلې محاکمې په لومړۍ جلسه کې حاضریږي. پوره خبرونه. د ناتو غړو هیوادونو د مشرانو غونډه پیل شوه. د شمالي اتلانتیک تړون ناتو سازمان مشران له افغانستانه د پوځیانو په وتلو، په ټولیز امنیت، سایبري ګواښونو، له چین او روسیې سره اړیکو او دفاعي لګښتونو باندې بحث کوي. د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ د سرمشریزې په لومړنۍ حاشیهي بحث کې وویل چې ناتو به له افغانانو سره ملاتړ ته دوام ورکړي. لکه څنګه چې موږ خپل پوځي ماموریت پای ته رسوو، موږ به د افغانانو لپاره ملاتړ ته دوام ورکوو. د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لاره چې دا ډیره مهمه ده. همداراز په دوامداره ملکی حضور سره د ظرفیت جوړونې او سلام مشورو په برخه کې د ناتو سرمنشي ویل افغان ځواکونه اوس وخت ډیر مجهز او پرمختللي دي او د امنیتي مسولیتونو د پرمخ بیولو جوګه دي. اسلام آباد د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په اړه د دورځنیو خبرو کوربه دی. د سولې سیمه ییز انسټیټیوټ لخوا دې جوړې شوې غونډې ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان روان وضعیت ته په اشاره وویل جګړه او د سولې خبرې پر یو وخت نشي کېدای. دې غونډې ته په وینا کې اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علي خیل د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان همکاري اړینه وبلله او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو په دوام ټینګار وکړ. د دې غونډې هدف د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې، خپل منځي اړیکو او پرمختګ په برخه کې د ګډونوالو لخوا پر کېدونکو وړاندیزونو بحث ښودل شوی. پخوانی جهادي قماندان او د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد غړی قاضي محمد امین وقات نن ومړ. د ښاغلي وقات زوی صهیب وقات دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړه. صهیب وقات وویل چې پلار یې نن په یوه بجه په کابل کې په خپل کور کې وفات شو. د صهیب خبره محمد امین وقات له دوو کلونو راهیسې له بېلابېلو ناروغیو کړېده او په دې وروستیو کې د کرونا ناروغۍ له امله چې اکسیجن ورته ونه رسید ومړ. د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد هم د ښاغلي وقات مړینه یوه لویه ضایعه بللې ده. کرونا وبا تر دې مخکې هم په افغانستان کې ګڼې مخاوري څیرې اخیستې دي. له هغې ډلې تازه د ولسمشر سلاکار محمد نبی مستاق چې کلونه یې په ژورنالیزم او نورو فرهنګي برخو کې کار کړی او همدارنګه د اطلاعاتو او کلتور وزارت پخوانی مرستیال پروفیسور محمد رسول باوري دامګړی په افغانستان کې د کرونا له لاسه څه باندې 3,500 کسان مړ شوي او په کرونا د ټول ټال اخته کسانو شمیر نږدې 9,000 ته پورته شوی دی. د چک جمهوریت او پلازمینه پراګ کې د افغانستان، چک او سلواک جمهوریتونو د سوداګرۍ او پانګونې فورم پیل شوی. تمه ده د افغانستان او د اروپا د دغو دوو هیوادونو د صنعت او سوداګرۍ د لوړپوړو چارواکو په ګډون دا غونډه تر چهارشنبې دوام وکړي. په پراګ کې د افغانستان سفارت وایي له افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد فیضي غوریانی، د قانون او پټرولیم وزیر محمد هارون چخانسوري او نور چارواکي د پراګ په قربتوب په دې غونډه کې ګډون لري. دغه فورم کې به د افغانستان، چک او سلواک جمهوریتونو ترمنځ د سوداګرۍ د فرصتونو په اړه خبرې وشي. په افغانستان کې نن د خبرګولي 23مه د مور ورځ ده. په نړۍ کې که څه هم دا ورځ بله نیټه لمانځل کیږي، خو افغانان له څو لسیزو راهیسې د خبرګولي 23مه دا ورځ لمانځي. اکثره په دې ورځو کې خپلو میندو ته د ډالیو او ګلانو په ورکولو خوښي کوي. اخوا همدا افغان میرمنې دي چې تر نورو ټولو زیات له روانو جګړو او ټولنیزو ناخوالو کړیږي. سمو روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی هغه څه دي چې له امله یې د ګڼو افغان میرمنو ژوند له خطر سره مخ دی. د راپورونو له مخې په هرو دوو ساعتونو کې یوه افغان میرمن د زیږون پر مهال مړه کیږي. روغتیا وزارت وایي د تیرو شلو کلونو په پرتله ښځو ته د روغتیایي خدمتونو په رسولو کې څو چنده ښه والی راغلی، خو بیا هم په دې برخه کې شته ستونزې د افغان میرمنو ژوند ګواښي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د برما لرې کړای شوې رهبره آنګ سان سوچی نن دوشنبه د خپلې محاکمې په لومړۍ جلسه کې راڅرګندېږي. دا په داسې حال کې ده چې دوې میاشتې مخکې د پوځي کودتا له کبله د جنوب ختیځې آسیا د دغه هیواد د ډیموکراسۍ تجربه ختمه شوه. د برما پخوانۍ ملکي رهبره سان سوچی د تیر کال په ټاکنو کې د سرغړونو په تور محاکمه کیږي. په هغو ټاکنو کې د هغې په رهبرۍ د ډیموکراسۍ لپاره ملي لیګ په اکثریت رایو ګټونکی شو. له پوځي کودتا راهیسې پوځ له وسلوالو قومي ډلو سره له نوې شخړې سره مخ دی او اس په دغه هیواد کې د سان سوچی پلاویان مظاهره کوي. په دې موده کې لکتر لګه 850 اعتراض کوونکي وژل شوې. په لندن کې د چین سفارت د جیو یا د نړۍ د وولو صنعتي هیوادونو د مشرانو وروستۍ اعلامیه د چین په داخلي چارو کې ښکار لاسوهنه او د دوی داکاري سیاسي جعلکاری بللې ده. دا وروسته له هغه چې د جی 7 په اعلامیه کې بیجنګ د شنجن او هانګ کانګ په ښارونو کې د بشري حقونو د نقص په ریکارډ باندې تورن شو. د چین هیواد په شنجن کې د خپلو سیاستونو په خاطر له نړیوالو انتقادونو سره مخ دی. متحده ایالاتونو له اویغور مسلمانانو سره د چین چلند نسل وژنه یاده کړې ده. د جی 7 په اعلامیه کې راغلي دي چې چین باید د بشري حقونو او اساسي ازادیو ته درناوی وکړي. په لندن کې د چین سفارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د جی او هیوادونه باید د تقابل او ګډوډیو د رامنځته کولو پر ځای نړیواله همکاري دود کړي. او د هالیوډ سینما یو وتلی لوبغاړی ند بیتی چې په ډلیورنس، سوپرمن او نتورک فلمونو کې د لوبیدو په خاطر خورا زیات شهرت ترلاسه کړ، په 3 کلنۍ کې ومړ. رویټرز خبري اژانس د ند بیتی د لور بلوسوم بیتی په حواله لیکلی دي چې هغه په خپل کور کې په لاس انجلس کې په طبیعي مرګ ومړ. د رپورټونو په اساس ند بیتی اته زامن او لورګانې درلودي او د امریکا متحده ایالاتونو د کنتاکي ایالت اوسیدونکو چې یکشنبه سهار ومړ. هغه په څه باندې 150 فلمونو او ټلویزیوني نمایشونو کې کار کړی دی.
سپوږګلا ازادي رادیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو .com کې هم کتلای شئ. په خبرونو کې مو اوریدل چې نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د ناټو د سازمان مشران راټول شوي دي. تمه ده د ناټو غړو هیوادونو مشران له افغانستان نه د پوځیانو په وتلو، اقلیمي بدلون، ټولیزم، نیت او ځینو نورو موضوعانو بحث وکړي. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ په لومړني بحث کې ډاډ ورکړ چې له افغانستان سره به مرستې دوام ولري. سفرولا ستانکزی په دې اړه نور تفصیل دروړي.
ناټو له افغانستان سره د خپل مرستو د دوام ډاډ ورکړ. د دغه سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ د ناټو غړو هیوادونو د یو دیرشمې سرمشریزې په یو بحث کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د پوځي حضور پای ته رسیدل د ملاتړ او مرستو د پای معنا نه ورکوي. لکه څنګه چې موږ خپل پوځي ماموریت پای ته رسوو، موږ به د افغانانو لپاره ملاتړ ته دوام ورکوو. د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل له لارې چې دا ډیره مهمه ده. همداراز په دوامداره ملکي حضور سره د ظرفیت جوړونې او سلاح په برخه کې موږ په دې مسله باندې غور کوو چې څنګه له هیواد بهر افغان فوجیانو په تیر بیا ځانګړو ځواکونو ته روزنه ورکړو. همداراز په دې له ټولو ملګرو سره بحث کوو چې مهم تاسیسات څنګه ساتلی شو. په تیر بیا د کابل نړیوال هوایي ډګر ناټو له امریکا سره په ګډه د سپتمبر تر 11 خپل ټول فوجیان له افغانستانه باسي. د ناټو سرمنشي یونس ستولتنبرګ وویل دا یوه اسانه پریکړه نه وه او دې خطرونه واضح کړي وو، خو د خبره ناټو په دې نیت افغانستان ته نه وتللې چې تل هلته پاتې شي. د ناټو د دیرشو غړو هیوادونو د مشرانو لپاره به نننۍ سرمشریزه د دې یو فرصت رامنځته کړي چې له هغه ماموریت سره خدای پاماني وکړي چې د ناټو د تاسیس په تاریخ کې د دې تړون د سیاسي جغرافیې بهر لومړنی لوی او اوږد ماموریت و. سرمنشي د بحث د چلوونکي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په افغانستان کې د جګړې زیاتېدو او د وینې تویدو له دوام سربیره د پوځیانو د وتلو په پریکړې شخصا پښیمانه دی که څنګه، داسې ځواب ورکړ. بدیل لار چې پاتې شو یو انتخاب و، خو د لا زیات تاوتریخوالي او لا زیاتې مرګ ژوبلې خطرې له ځان سره درلود، او ان د ناټو د سرتیرو د شمیر د زیاتوالي سره. ځکه لکه څنګه چې ما وویل، موږ له یو لک عسکرو نه راښکته شو لسو زرو ته راغلو. ټول پلان په همدې و چې افغانان د دې جوګه شي چې خپل امنیت په خپله وساتي. یونس ستولتنبرګ یادونه وکړه چې شاوخوا 3 لک افغان پوځیان اوس په ښه توګه د امنیت د ساتلو جوګه ګرځېدلي. د ناټو په نننۍ سرمشریزه کې امریکا ولسمشر جو بایدن هم ګډون لري. بایدن له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ایستلو پریکړه کړې ده. ناټو او امریکا داسې وخت له افغانستانه د عسکرو په ایستلو او هم په دغه هیواد کې د خپل ملکي حضور د دوام او د مرستو په څرنګوالي بحث کوي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د امنیتي وضعیت د خرابېدو راپورونه خپرېږي. د سیمه ایزو چارواکو، ولایتي شوراګانو او د سیمې د خلکو په حواله دمګړې نږدې 40 ولسوالۍ د طالبانو لاس کې لوېدلې. افغان لوړپوړي دفاعي چارواکي دا کار تکتیکي شاتګ بولي، خو له هغو سیمو چې دا ولسوالۍ پکې د طالبانو لاس ته لوېدلې د سختو جګړو او دواړو خواو ته د مرګ ژوبلو راپورونه راځي.
په ریپورت کې موږ اوریدل چې د طالبانو لخوا په پرله پسې ډول د ولسوالیو د سکوت لړۍ روانه ده. په عین حال کې د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال ګواښ کړی چې د طالبانو د ده په وینا د نری لیکي په څیر پرمختګ به د دوی لپاره ناوړه واقع بولري. امر الله صالح وایي طالبانو د یوې نری لیکي په جوړولو لږ پرمختګ کړی، خو دا ډول پرمختګ پراخ ملاتړ نه لري. په دې اړه به له کابل نه زما د همکار رپورټ واورو.
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح د طالبانو لخوا د ولسوالیو د سقوط موضوع ته د یوې نری لیکي په څیر د پرمختګ نوم ورکوي. هغه پرمختګ چې د په خبره تل پاتې نه دی. ښاغلی صالح په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، هغوی چې له طالبانو سره جګړه ورته آشنا ده پوهیږي چې دا نری لیکه به د دې ډلې په ډلهیز هدیره بدله شي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال په خلکو غږ کوي چې په تبلیغاتو تیر نه اوسي. د ده په خبره طالبانو هیڅ ډول بدلون نه دی کړی، بلکې له پخوا یې ډېر بد حالت خپل کړی. خو طالبان زبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل د جګړې په ډګر کې د بری او ماتې لوری معلوم دی. امر الله صالح داسې مهال د طالبانو پرمختګ د نری لیکي سره تشبیه کوي چې د ازادي راډیو د سیمه ایزو خبریالانو د راپورونو پر بنسټ د ډلې د مې له لومړۍ نیټې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نږدې 40 ولسوالۍ سقوط کړي، خو د افغانستان حکومت دا سقوط نه بلکې تاکتیکي شاتګ بللی. خو د طالبانو ویان بیا وایي چې په تیرو 40 ورځو کې یې تر دېرشو ډېرې ولسوالۍ نیولي، هغه ادا چې د دولتي سرچینو لخوا نه ده تایید شوې. خو د جګړې له دې سرو لمبو د خلاصون په پار په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکزی او طالب پلاویو ترمنځ د سولې خبرې هم هغه ډول چې اړینې دي پر مخ نه ځي. 15 ورځې وړاندې دواړو ډلو هوکړه وکړه چې د سولې خبرې به په چټکۍ مخته وړي او د اجنډا پر لومړیتوبونو به سره هوکړه کوي، خو له هغې ورځې تر ننه یې هېڅ ډول غونډه نه ده کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي، ترمنځ اړیکې شته او هڅې هم روانې دي، خو دا چې پایله به یې څه وي څه نشي ویل کېدای. ښاغلي محمد نعیم زیاته کړې، له اختر رئیس چمتو دي، خو مقابل ټیم لا هم نه دی بشپړ شوی. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي سولې خبرو د پرمخ بیولو لپاره هېڅ ډول بهانې ته اړتیا نشته. د وزارت ویان ده نه جنوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د افغانستان د سولې د مذاکراتو ځای یعنی دوحه کې ده او پلمې ته ضرورت نه دی. د جګړې او وینې تویونه د دوام لپاره پلمنیول د افغانستان خلکو سره یو لویه جفا ده.
هغه بیا په ټولنیزو رسنیو کې هم په افغانستان کې نیابتي جګړه پای ته ورسوي تر هشټک لاندې کمپاین پیل شوی. په دې کمپاین کې ګډون کوونکو د روانې جګړې پای غوښته او دا جګړه یې د افغانستان د بقا لپاره ګواښ بللې ده.
اخوا یو لوړپوړي امریکایي جنرال د امریکا د پوز د مرکزی کمانډانې مشر جنرال فرانک مکنزی په یوې تازه مرکه کې چې د امریکا غږ سره یې کړې ویلې دي چې د امریکا متحده ایالاتونه داسې کوم پلان نه لري چې د افغان هوایي ځواکونو د ملاتړ لپاره وروسته له هغې چې امریکایي ځواکونه وتل بشپړ کړي په افغانستان کې هوایي بریدونه وکړي. د ویل لدی وطن وروسته به د دوی هوایی بریدونه یوازې په دې پوری محدود وي که چیرته داسې کوم پلان را برسېره شي چې په هغې کې له افغانستان نه په امریکا متحده ایالاتو یا د دوی په متحدینو د بریدونو کوم پلان وي. هغه ویل په افغانستان کې به د وتلو وروسته د افغان هوایي ځواکونو د ملاتړ په موخه هوایی عملیات نه ترسره کیږي. د دې امریکایي جنرال دا څرګندونې د نیویارک ټایمز له هغه رپورټ سره چې ویلي و پنټاګون په افغانستان کې د افغان هوایی ځواکونو د ملاتړ لپاره په هوایی بریدونو غور کوي په تضاد کې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کرونا دریمه څپه په چټکۍ خپریږي، د یو شمېر مخکښو کسانو د شدید ناروغۍ او مړینو رپورټونه ورسره هم مهاله دي. پخوانی جهادي مشر او د سولې د شورا پخوانی غړی قاضي محمد امین وقاد نن ومړ. د قاضي امین وقاد زوی صهیب وقاد ازادي راډیو ته وویل پلار نن غرمه په خپل کور کې ساه ورکړه. صهیب وقاد وایي قلبي پلاری قلبي تکلیف درلود. تقریبا دو کال مخکې ورته پیدا شوی و. څلور میاشتې مخکې د سږو تکلیف ورته پیدا شو. بیا په خبر کې یو روغتون کې درملنه وشوه. د دوو اونیو راهیسې بیرته همدا ناروغي ورته پیدا شوې وه او دا چې د کرونا ناروغي خپره شوې، اکسیجن ته لاسرسی ممکن نه دی، ومر. ګڼو افغان سیاستوالو د قاضي محمد امین وقاد مړینه یو ځای بللې. قاضي محمد امین وقاد په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د دولت په چوکاټ کې پر بیلابیلو مهمو دندو کار کړی. هغه د ننګرهار د پوهنتون پر ریاست سربیره د یو شمېر مهمو کمیسیونونو او کمیټو غړی پاتې شوی او د سولې د مخکینۍ شورا یو مخکښ غړی هم و. په عین حال کې د ولسمشر محمد اشرف غنی یو سلاکار او پخوانی افغان ژورنالیست نبی مستاق هم د ور پیخې ناروغۍ له کبله چې کرونا بلل شوی له نړۍ سترګې پټې کړې. په دې اړه په مکې دی رپورټ ده.
افغان پیژندل شوی ژورنالیست نبی مزداق هم د خاموشانو نړۍ ته ولاړ. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نوموړي د مړینې په تایید سره دا د افغان ژورنالیزم او فرهنګي قول لپاره یوه ستره ځای کړي. د دغه وزارت ویان صابر مومن:
خوره خوشینه سره مو خبر تر لاسه کړ چې د افغانستان د ژورنالیزم د اسمان زلان د ستوري ارواخاد نبی مصداق له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې دي. نبی مصداق د ژورنالیزم په برخه کې د هیواد او هیوادوالو د پاره څو لسیزې خدمت وکړ. د هغه مړینه د ژورنالیزم په ډګر کې یو ځای ده.
خغله مومن تاییدوي چې نبی مصداق د کووید-19 ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکینی وزیر عبدالباری جهانی هم په خپل فیسبوک پاڼه کې د خغله مصداق په مړینه خوشنۍ څرګنده کړې. یو هغه یو تکړه ژورنالیست، لیکوال او شاعر بللې دی چې څلور لسیزې له دې لارو خپل خلکو ته خدمت کړی دی. د بی بی سی رادیو مخکنی ژورنالیست محمود کوچه د خغلی مزداق پاړه وای:
دا سړی ډیر مهربانه، حلیم، بردباره او مینهپال سړی و او خلک او ولس و وطن ورباندې ډېر زیات ګران و. نو همدغه هیوادنۍ مینې او د خلکو سره چې کومه مینه لرله د دې ته اړ شي کابل ته راشي، هلته نږدې نه خپلو خلکو ته، خپل ولس ته او خپلې خاورې ته، وطن ته خدمت وکړي. زما له نظره د مزداق صاحب مړینه د افغانستان د مطبوعاتو دپاره یو سره ضایع ده.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت مسؤلینو نن سهار ازادي راډیو ته په خبرو کې د پیژندل شوي افغان سندرغاړي عبدالله مقری مړینه هم د کووید-19 ناروغۍ له امله تایید کړې وه، خو وروسته د دغه وزارت ویان صابر مومن د دې ناسم خبر له امله له ازادي راډیو بخښنه وغوښته. د خغلی مزداق د مړینې خبر داسې مال خبریږي چې په کندهار کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګي مرستیال او مشهور لرغونپوه پوهان محمد رسول باوري جنازه چې دی هم د شنبې په ورځ د کووید-19 ناروغۍ له امله مړ شوی و نن خاورو ته وسپارل شوه. مخکې تر دې په تیرو څو ورځو کې پیژندل شوي افغان عالمان نظر زلمی او فضلالله مجددي هم د کووید-19 ناروغۍ له امله مړه شوي دي. تیر کال هم یو شمېر افغان پیژندل شوي علمی او فرهنګي چیرې دې ناروغۍ واخیستې چې ځینې یې تایید خو د ځینو کورنیو دا خبره ښکاره نه کړه.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو ناوریز مخبرونه هر ورځ د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. نن په افغانستان کې د مور ورځ د ګن افغانان په دې ورځ د میاندو د درناوي او یادونه په پار باندې په ټولنیز توګه دا ورځ یادوي. افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې لا هم میاندې پکې د ماشومانو د زیږونې پر مهال یو په زیات تعداد کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. رحمت الله افغان په دې موضوع کار کړی او دا رپورټ اورو.
په مرکزی افغانستان د بامیان ولایت په کهمرد ولسوالۍ کې لري پروت کلی بینق چې روغتیایي خدمتونو ته کم خلک لاسرسی لري. دا د هغه مور غږ دی چې په دې سیمه کې په لور د تېر سوي ترخې ورځې کیسه کوي. د سخت دودیز فشار له امله چمتو نه دی چې خپل نوم واخلي خو خپل ځان د سیاموی مور معرفي کوي او وایي چې دوه کاله وړاندې 15 کلنه لور د زیږون پر مهال مړه سوه. له سیاموی شپږ بچیان پاتې دي چې تر ټولو لوی یې اوس 10 کلن دی. د سیاموی مور وایي لور یې د زیږون پر مهال زیاته وینه ضایع کړه خو دغې ستونزې ته یې رسېدنه ونه سوه. ماشوم یې ژوندی پاتې سو خو سیاموی مړه سوه.
سیاموی جان مو چې یوړه عملیات کړه موږ ورنه خبر نه وو. بل اتاق ته یوړه مېړه یې هم خبر نه شو. موټر کې چې بار کړه ورته مو وویل دا چېرته وړئ پوه شوم چې هغه مړه کېږي. خو هغې یا سیاموی کمبخت کې واضح خبرې کولې. ویل یې ما چېرې وړئ؟ ورته مو وویل بامیانو ته. ویې ویل ما مې وړئ زه چېرې چېرې یم زه نه خوښېږم. ماما وړی یا یو ځای کې بېخو خوشوه او مړه شوه.
د بن قلي ښځې په هغو پخوانیو شرایطو کې ژوند کوي. دغه کس په یاد کلي کې په احسان ښوونکي مشهور دی او وایي دغه ولسوالۍ یعنی کهمر د شپږمې ګوتې په څیر ده. نوموړی وایي چې یوازې په تیرو څو میاشتو کې څو خپلوانې ښځې او ماشومان د زیږون او ولادت پر مهال مړه سوي دي.
بې اسناد خلک چې یوازې څلور یا شپږ میاشتې درس لوستی وي او پیچکاري لګولې هم نه وي زده د قابلو په نامه رالیږل کېږي. تاسو پوهیږئ چې د قابلو تعلیمات باید په منځنۍ کچه وي.
د افغانستان بله څنډه اروزګان ولایت کې هم خلک روغتیایي خدمتونو ته کم لاسرسی لري. د دې سیمې اوسیدونکي مهتاب ګلوایی په دغه ولایت کې د جنگ جګړو او د خرابو لارو له امله د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه ده.
سړکونه هم خراب دي. شالارونه بیرته بند دي. د مخالفینو د خواه او د دولت د خواه ځکه چې مین وزاري هم پکې شکست شوې ده. ځینې موندې چې دوی په لارو کې ښوونځي لري یا مثلا ځینې مشکلات لري شفاخانې پورې نه رسېږي یا ځان دغه خپل ځان له لاسه ورکوي.
شاید په افغانستان کې د ډېری افغان مېرمنو د ژوند برخلیک د بامیانۍ او روزګانۍ مېرمنو په څیر وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې په هرو 2 ساعتونو کې یوه مور د زیږون پر مهال مړه کیږي. په دغه وزارت کې د امیدواری ریاست سرپرست نفیسه حمید فریابی په افغانستان کې د امیدوارو مېرمنو د مړینې لامل داسې په ګوته کوي.
فشار خون
او یو مستقیم لامل دی او بل غیر مستقیم چې د ماندو مړینو ته زمينه برابر کړي لازمون ورسته د وینو بهیدل تور زیړ د وینې فشار د زړه ناروغي له اقتصادي او جغرافیوي پلوه لارې پرتو او سول عبور سیمو کې ژوند کول ژر روغتیایي مرکزونو ته نه رسېدل پرله پسې زیږون د 18 کلنې ښکته عمر کې ودونه د زیږون پر مهال د مړینو لامل کېږي
خو
میرمن فریابی زیاتوي د غمړینه 19 کال وړاندې یعنی د 2002 میلادي کال په پرتله په مراتبو راښکته ده. د نوموړي په وینا هغه مهال په هرو وویشت خو کې یوه امیدواره ښځه د زیږون پر مهال مړه کېده او په داسې پیښو کې 15 په سلو کې نوي پیدا شوي ماشومان هم له منځه تلل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مخکمو ول چې د غبرګولی څلرشتما د مور لورز سره برابر ده. د مور رز په بیلابیلو هیوادونو کې په بیلابیلو ورځو لمانځل کیږي. په افغانستان کې دغه ورځ د غبرګولی یا جوزا په څلرشتما ګڼ خلک لمانځي. زموږ همکار د کابل د ګلفروشۍ کوڅې ته تللی هغه ځای چې سلګونه کسان د خپلو میاندو لپاره د ګلو د ګیړیو ډالۍ اخیستو ته رسي او دا رپورټ چمتو کړی.
د جوزا څلرویشتم هغه ورځ چې په افغانستان کې د مور د ورځې په توګه لمانځل کیږي. خو شته بیا ډیری میندې چې له دې ورځې بې خبره دي. خو یو شمیر خبر کسان دلته د کابل په یوه څنډه کې خپلو میندو ته د ځانګړیو ډالیو په اخیستلو بوخت دي. د کابل ښار د ګلفروشی کوڅه هغه ځای ده چې په مناسبتي ورځو کې له بل هر وخت زیات مشتریان لري. نن چې د مور ورځ ده، وضعیت د عادي ورځو په څیر نه دی. خلک لګیا دي د خپلو میندو لپاره د ګلانو، عطرو او نورو ځانګړي ډالۍ رانیسي. دا دوی له ډلې یو هم صدیق الله دی.
زه هم نن راغلی یم د کابل په ګلفروشی په کوڅه کې چې یو ګل واخلم او خپل مور ته یوسم، ځکه دا ګل وړم کیدای شي که کوم وخت زما نه خفه شوی اوسي یا ناراضه اوسي همدا ګل سره بیرته راضي شي. او دلته ډیر ګلونه دي او زه غواړم تازه ګل واخلم. او دلته هینو چې دلته ګورو چې ګل خپل دلته خاص نمود ورکوي او خاص نمود دی، او زه غواړم چې تازه ګل واخلم او خپل مور جانته مې وسم.
مرزه چې و مور ته د خپل اولادونو له خوا د دې ورځې منځلو لپاره خوشاله ده. خو وایي د مور له ورځې په داسې شرایطو کې منځنه کیږي چې جنگ جګړې دي او دا شی د دې خاورې د ټولو میندو ګډ درد وي. نو مور یې وایي کچېرې جنگ جګړې نه وای او زموږ بچا نه وای وزل سوي، هر ورځ زموږ ورځ ده.
د مور د نړیوال ورځ ما ویل نه خو لیدل نه ده چې څنګه لمنځل کیږي او څنګه لمنځل شول.
اجمل چې د کابل په نوی ښار کې ګل پلورنځای لري وای کرونا او روان نامنې د مور ورځې نمانځنه پیکه کړې، خو بیا هم خلک دلته راځي.
دا هم ته راځي مونږ ته مشتریان رقم ته راځي. اوس دا مرسل ګل نه اوس دغه ګلادین دی، خو چونکې چې اوس د کرونا د هغه دی او چې رسېدلی اوس د کرونا دغه، نو داسې مشتریان کم دي او فروشات د ګلو داسې خاص نشته. نو په دې خاطر نو مشتریان راځي خو داسې کم کم. نو
افغان میندې چې په اوسنیو شرایطو کې ډیری د خپلو بچیانو د ویر په ډګر ناستې دي، شاید داسې ورځو نمانځنه یې تر یوه بریده غمونه راکم او خوشحاله کړي. وحیده چې تیر کال د لړم په 12مه یې خپل زوی رایت د کابل پر پوهنتون په برید کې وژل سوی وایي د مور ورځ هغه وخت مفهوم لري چې له خپلو بچیانو سره په خوا کې ناستې وي، نه دا چې بچیان یې په خاورو کې خاک وي.
هر ورځ د مور ورځ ده. اوس چې د مور له ورځې لمانځنه کیږي، هغه میندې چې اولادونه یې وژل سوي، هغوی چې موږ ته یې د مور ورځ لمانځنه اوس له موږ سره نسته. نو له همدې امله د مور ورځ داسې میندو ته بې معنا او بې مفهومه ده. له دې ورځې اوس ترخه خاطره لرم، هیڅ نه غواړم چې دغه ورځ ولمانځم.
دا یادونه ده دا یوازې میندې نه دي چې د دې ورځې ترخې خاطرې په زړه کې لري او په خپلو وژل سویو اولادونو پسې زاړي، بلکې هغوی چې په بېلابېلو پیښو کې میندې وژل سوي هم نن به یې د هغوی په قبرونو د ګلانو ګیډۍ یخي وي. په افغانستان کې د څو لسیزو جنګ جګړو د دغه هیواد خلک سخت ستړي کړي او په خپل هیواد کې د سرتاسري سولې هیله لري.
دوستانو وخت په افغانستان کې څلور نیمې بجې شوې. یو وار بیا په مخې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د ناټو غړو هیوادونو د مشرانو غونډه پیل شوه. د شمالي اتلانتیک تړون ناټو سازمان مشران له افغانستانه د پوځیانو په وتلو، په ټولیز امنیت، سایبري ګواښونو، له چین او روسیې سره اړیکو او دفاعي لګښتونو باندې بحث کوي. د ناټو سرمنشي یونس ستولتنبرګ د سرمشري په لومړنۍ حاشیهي بحث کې وویل چې ناټو به له افغانانو سره ملاتړ ته دوام ورکړي. اسلام آباد د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په اړه د دورځنیو خبرو کوربه دی. د سولې سیمه ایز انسټیټیوټ لخوا دې جوړې شوې غونډې ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان روان وضعیت ته په اشاره وویل جګړه او د سولې خبرې پر یو وخت نشي کېدای. پخوانی جهادي قومندان او د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد غړی قاضي محمد امین وقات نن ومړ. د ښاغلي وقات زوی صهیب وقات دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړه. د صهیب خبره محمد امین وقات له دوو کلونو راهیسې له بېلابېلو ناروغیو کړېده او په دې وروستیو کې د کرونا ناروغۍ له امله چې اکسیجن ورته ونه رسید ومړ. د چک جمهوریت او پلازمینه پراګ کې د افغانستان، چک او سلواک جمهوریتونو د سوداګرۍ او پانګونې فورم پیل شوی. تمه ده د افغانستان او د اروپا د دغو دوو هیوادونو د صنعت او سوداګرۍ د لوړپوړو چارواکو په ګډون دا غونډه تر چهارشنبې دوام وکړي. په افغانستان کې نن د غبرګولي څلېرویشتمه د مور ورځ ده. په نړۍ کې که څه هم دا ورځ بله نیټه لمانځل کېږي، خو افغانان له څو لسیزو راهیسې د غبرګولي څلېرویشتمه دا ورځ لمانځي. اکثر په دې ورځو کې خپلو میندو ته د ډالیو او ګلانو په ورکولو خوښي کوي. په لندن کې د چین سفارت د جیوو یا د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو د مشرانو وروستۍ اعلامیه د چین په داخلي چارو کې ښکار لاسوهنه او د دوی دا کار سیاسي جعلکاری بللې ده. دا وروسته له هغه چې د جی 7 په اعلامیه کې بیجنګ د شینجن او هانګ کانګ په ښارونو کې د بشري حقونو د نقص په ریکارډ باندې تورن شو.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوړه نن د جون 14 د وینې د ورکړې نړیوالې ورځ سره برابر ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې د وینې ورکولو د فرهنګ د ترویج لپاره نومول شوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیر یو کال کې لا 13,000 یونټو زیاته وینه رضاکارانو لخوا دغلته اړو ناروغانو او ټپیانو ته اهدا شوې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
افغانستان کې د ډیرو چاودنو، انتحاري بریدونو او جګړو له امله هر ورځ لسګونه کسان وژل کیږي. له داشان پیښو وروسته ډیر ځله وینې ته اړتیا پیدا کیږي او په ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه خبرتیاوې خپریږي. بیا یو شمېر مدني فعالان روغتونونو او د وینې بانک ته ځي او هلته د ټپیانو ته وینه ورکوي. مدني فعال خیبر صفای چې د وینې د ورکړې د څو ګروپونو غړی دی، ازادي راډیو ته وویل د اړتیا پر مهال د دغو ګروپونو غړي په داوطلب ډول ځي او اړمنو ته وینه ورکوي.
خپل دغه قربانیان ته جان قربانیان ته وینه هدا کوو چې مرکزي شفاخانو ته هغوی ته وینه ورکوو، یا مثلا یو ګوګل تللي وو مزار ته قل اردو شاهین ته هلته وینه ورکوله، او دغه کله چې سرباز ورځي هر کال تشلیلیږي نه هم د کپ مونږ زور هغوی تشویق لپاره بعد خلک ډېر کارونه کوي تشویق، او مونږ خپل وینه هغوی ته هدا کوو چې هغوی ته هم تشویق وي، هم هغوی سره خبرې کوي نه ورته هدا کوو.
د نوموړي په خبره د دې ترڅنګ ناروغانو ته هم لکه څوک چې په سرطان او یا نور ناروغیو اخته وي او د وینې اړتیا ورته وي دوی وینه ورکوي. داسې ښکاري چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د ځوانانو ترمنځ د وینې د ورکړې فرهنګ بس ډیر ښه شوی دی. په وروستي اقدام کې یو شمېر ځوانان د ساور میاشتې په 13 نیټه په ډلیز ډول د ټپیانو د درملنې روغتونونو ته ولاړل او د سید الشهدا د ښوونځي ټپیانو ته وینه ورکړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تېر یو کال کې د وینې د بانکونو لخوا 2,500 یونټه وینه راټوله شوې چې له دې وینې 8,909 یونټه په رضاکارانه ډول د خلکو لخوا ورکړل شوې ده. د دغه وزارت ویان غلام دستګیر نظری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
معمولا خون هایی که بر اساس کمپ های جمهوری خون و یا شکل رضا
معمولا هغه بین چې د ډلیس کمپاین په ترس کې یا هم په انفرادي ډول د رضاکارانو لخوا د وینې په بانکونو کې راټولېږي د چاودنو او بریدونو قربانیانو او هغه ناروغانو ته ورکول کېږي چې جراحي شوي دي.
معمولا خون ها در رو قسمت استفاده میشه.
خود امیر روغتیا وزارت مسؤلینو په وینا په دې ورستیو کې د کرونا ویروس د زیاتېدو له امله د وینې ورکړې بهیر یو څه پیکه شوی. د دغه وزارت د معلوماتو پر بنسټ په تېر یو کال کې د افغانستان د وینې مرکزي بانک 208 ځلې د وینې د ورکړې لپاره کمپاینونه وکړل. د بودیجې کمښت په ملي او روزنیز پروګرامونو کې د وینې د بانک نه ګډون، د کارکوونکو کمښت، د تجهیزاتو کمښت او د کرونا ویروس خپرېدل په دې ورستیو کې د افغانستان د وینې د مرکزي بانک عمده ستونزې ګڼل شوې دي. د وینې د ورکړې د کمپاینونو ډیرول په ولایتونو کې د وینې د بانکونو د کارکوونکو د وړتیاو لوړول، د هیواد په کچه د وینې د ورکړې په برخه کې د عامه پوهاوي لوړول، په مختلفو تجهیزاتو د وینې د بانکونو سمبالول په دې برخه کې د عامه روغتیا وزارت پروګرامونه دي. د طبي سرنو او ډاکټرانو د سپارښتنو پر بنسټ د وینې ورکړه په بدن کې د وینې جوړونې سیستم پیاوړی کوي، ځیګر سره د وینې د تصفیې په برخه کې مرسته کوي، د لوړ فشار او وینې د کلسترول مخه نیسي او د غشان د سالنډۍ د ناروغۍ مخنیوی کوي. د عامه روغتیا وزارت په پام کې لري چې د جون 14 د وینې د ورکړې نړیوالې ورځې د دغې ورځې د نړیوال شعار د وینې په ورکړې سره نړۍ په یو امن کور بدل کړی لمانځنه وکړي. دا ورځ د عالم او څېړونکي کارل لینسټنر د زیږون له ورځې سره برابره ده. هغه چې د لومړي ځل لپاره د وینې ګروپونه یا ABO سیستم کشف کړ.
دوستانو د خبرونې پاتې برخه دوه ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده، اساسي او بشري حقونه او د سپورت له میدانه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د جون ومنېټه د خوړو د امنیت نړیواله ورځ وه. د په داسې حال کې چې په افغانستان کې 40% خلک مناسب خوړو ته لاسرسی نه لري، نو ځکه موږ غوښتل چې نن په همدې اکله خبرې وکړو. له موږ سره په خپرونه کې د ننګرهار ولایت د تغذیې د برخې مسؤول ډاکټر بسم الله عنایت دی.
متاسفانه وایم چې د تغذیې حالت خنه ده، د خارجي خواړه ته روان ده او رقم د سوی تغذیې د وخت په تیریدو سره مخ په زیاتېدو دي. البته د ملګرو ملتونو د بیړنیو حالاتو د جواب وینې د کلینی پلان له مخې چې ورته ایچ آر پی وایي، موږ د 2021 کال لپاره تقریبا 3,98,000 ماشومان چې په شدیده خوارځواکۍ باندې باخته وي دې ته پیشګویي شوې ده چې دا رقم د 2020 کال په پرتله د 100,000 یعنی 100,000 ماشومانو نجات ماشومان دي چې سکل وزریوچ کې دي شدید خوځواکي باندې اخته کیږي. له څلور ډېر ولایتونو نه 20 ولایت هغه ولایت دي چې غزي حالت استراحي حالت یعنی مرزنسي حالت کې قرار لري. از دې 20 ولایت وګړي خوشن ماشومان باندې عاجلو بشري مرستو ته اړه لري. البته دغه خراب حالت د غزي په ټولنه کې خپل عوامل لري. هغه عوامل علاوه دي چې مثلا کورونا راغلی ده، نور اسباب هم لکه وچکالی سکالې ډېر زیات ولایت د وچکالی تهدید کړي دي، جنگي حالات دي چې تاسو په جریان کې اسې اکثره ولایتو کې جنگونه روان دي، د خلکو لاسرسی صحیح خدمات او تغذیې حالات خدمات ته کمیږي، فقر ورسره بل مهم سبب دی چې دا یو له بل سره کومک کوي. غذایی امنیت نشتون یا فوډ انسیکیورټي دا یو مهم سبب ده. تاسو خپل خبرو کې هم ورته اشاره وکړه چې تقریبا 80% خلک زموږ غذایی امنیت تهدیدوي. همدارنګه موږ د تیر کال په جریان کې مکتبونو رخصت شو یا د اوسپنې او د فولیک اسید ټابلیټونو چې د کمخونی د مخنیوي په خاطر باندې نجونو ته ورکول کیږي هغه پروګرام هم ټاکنه شوی و. نو دا ټول هغه اسباب دي چې له دې سره مرسته کوي چې د تغذیې حالات د دې په ځای چې خوالي تلاش دي مخ په خرابېدو ده.
د عامه روغتیا وزارت او د یونیسف پروګرامونه په دې باب چې دي
پروګرامونه چې د ماشومانو تغذیه د حالت په باره کې لرو د عامه روغتیا د محترم وزارت په همغږي او سره مختلف پروګرامونه دي. اول هغه پروګرامونه دي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي په هکله باندې پلی کیږي، او بل هغه پروګرامونه دي که چېرته یو ماشوم په خوارځواکۍ باندې اخته کیږي، سوی تغذیه کیږي، نو هغه اړوند روغتیایي مراکزو ته راوړل کیږي او د هغو درملنه کیږي. دا ټول وقایوي اړخونه لري. له دې سره په څنګ کې موږ د ماشومانو د ویټامین ای، د مایکرو نیوټرین ډیفیشنسي، د وړو غذایي موادو د کمبود د مخنیوي په خاطر باندې په کال کې دوه کمپاین لرو چې ټول هغه ماشومان چې له شپږو میاشتو نه تر 5 کلنۍ پورې عمر لري هغو ته ویټامین ای ورکول کیږي. او ورسره په څنګ کې په کال کې دوه کمپاین د ډیوارمنګ یا د کولمو د چونجو کمپاین ترسره کیږي چې هغه هم بالاخره ماشومانو د کمخونی په مخنیوي کې مهم رول لري. د میندو دی او د نجونو دی خوارځواکۍ د مخنیوي په خاطر باندې، خصوصا د کمخونی د مخنیوي په خاطر باندې، موږ په مکتبونو کې د اوسپنې او د فولیک اسید د ګولیو د ورکړې پروګرام لرو چې له 5 ټولګي نه تر 12 ټولګي پورې د خویندې په هفته کې یو تابعیت اخلي چې موږ د ویبس پروګرام متوي. نو دا ایوی اړخو له دې سره په څنګ کې د کورونا مهم پیغامونه هم د دې تغذیې پیغامونو سره یو ځای کورونا ته ویل کیږي. البته د تغذیې درملنې پروګرامونه په اکثرو روغتیایي مراکزو کې موږ داسې توکي لرو چې هغه شدید خوارځواکو لپاره بیل توکي دي، غذایي توکي دي چې درملنې کیږي. او ورسره په څنګ کې هغه ماشومان چې هغه شدید خوارځواک وي ورسره اختلاطات هم ولري، هغه نو په شفخانو کې بیا هغه داخل بستر نور خدمات دي. او هغه ماشومان هغه چې هغه متوسطه شوي تغذیه باندې اخته وي د هغو لپاره هم په روغتیایي مراکزو کې د درملنې نور په غذایي توکي دي.
کوم کارونه شته چې یاد کړل چې سوی تغذیه ماشومانو ته به کیږي؟ آیا د قرنطین په دوره کې دوام لري؟
مهم سوال دی. د قرنطین په جریان کې هم دا خدمات ادامه لري، ولې په کم تغییر سره. د قرنطین نه او د کورونا نه مخکې به موږ مثلا شدید خوارځواک ماشوم ته د اړوند روغتیایي مراکزو لخوا نه هفتوار راشن ورکول کېده، هفتوار به ماشومان راوړل کېدل، یو قد وزن به کېده او بیا به مواد ورته ورته. ولې د کورونا په راتګ سره په دې کې تغییرات راغلي دي. البته تغییرات هغه هفتوار راشنونه موږ په 2 هفتو بدل کړي دي، او هغه چې مثلا هر 2 هفتو ورکول کې هغه په میاشتنی ډول ورکول کې. یو له دې سره په څنګ کې په داخلي بستر کې لکه ما چې ویل چې اختلاطي مریضان چې داخلي بستر کې وي یو لپاره هم خدمات شته. البته تغییرات دا دي چې موږ هلته د بسترونو په منځ کې هغه فاصله ایجاد کړې ده ترڅو د کورونا د انتقال هغه یره هم کمه شي. له دې سره په څنګ کې تیار ټیمونه هم شته دي، هغه منطقو او هغو وګړو ته چې د سخت جغرافیا له وجې نه د روغتیایي مراکزو ته لاسرسی کمی وي، نو د تیارو ټیمونو یا د موبایل ټیمونو له لارې هم خلکو ته د تغذیې خدمات، د صحي روغتیایي یا صحي خدمات سره په څنګ کې عرضه کیږي.
هغه کورنۍ چې له سي مرکزونو څخه لرې دي، هغوی ته به د تاسو لارښوونه څه وي؟ څه ډول خواړه خپله وخوري او ماشومانو ته ورکړي تر څو په خوارځواکۍ یا سوی تغذیه اخته نه شي؟
البته معزز کورنۍ ته مهم پیغامونه زموږ دا دي چې اول باید د کورونا د مخنیوي ټول هغه کړنې باید په نظر کې ونیسي، لکه حفظ الصحه ده، د ماسک استفاده ده، فاصله ده، او د لاسونو وینځل پکې ډېر مهم دي. له دې سره په څنګ کې میندې باید د مور شیدو ته ادامه ورکړي، خصوصا هغه ماشومان چې هغه د شپږو میاشتو نه کم عمر لري. که څه هم یو مور په کورونا باندې هم اخته وي، ولې د ماسک په استفادې سره د توشي او پرنجي په وخت کې بل خوا ته په مخ اړولو سره باید خپلې شیدې ماشوم ته ادامه ورکړي. او کوم ماشومان چې عمر یې د شپږو میاشتو نه لوړ وي، هغه د مور په شیدو باندې د هغو ضرورتونه نه پوره کیږي، نو هغو ته باید اضافي یا متمم غذا شروع شي. متمم غذا باید متنوع وي، یعنی هر رقم خوراکونه، خصوصا سبزیجات. د زموږ په ملک کې سبزیجات مختلف سبزیجات دي، ټول سبزیجات واړه غذایي مواد لري. نو میندې کولی شي د سبزیجاتو له مخلوطولو نه ښه خوراکي غذا ماشوم ته تیاره کړي، چې په هغه کې باید د ماشوم عمر ته په کتو سره درې ټکي ډېر مهم دي. اول دا چې فریکوینسي یا تکرار چې مثلا یو ماشوم لکه د کاهلانو پشان باندې لکه درې وخته غذا ته نه بلکې تکرار یې باید زیات وي، څلور وخته پنځه وخته باید ماشوم ته غذا ورکړل شي. دوم مهم خبره دا ده چې ماشوم ته همیشه یو رقم غذا باید ورنکړل شي، تنوع پکې راولي، او په یو وخت غذا کې باید حد اقل د درې ګروپونو د غذایي موادو یا څلورو ګروپونو باید یو وخت غذایي رژیم کې ماشوم ته تیار شي. او اخیری خبره ده ماشوم ته قوام، بعضې ماشومان چې هغه عمر یې کم وي اته اووه میاشتې وي هغه بیا سخت خوراکي مواد نشي ژوولی، د ژوولو توانایي نه لري، نو باید نرم خوراکي مواد ور تیار شي. د دې سره په څنګ کې مهم توصیه دا ده چې میندې باید په میاشت کې یو ځل د قد وزن د اندازه کولو په خاطر باندې باید کلینیک ته مراجعه وکړي، تر څو لازم مشورې د تغذیې د مشاورې لخوا میندو ته هم ورکړل شي او د ماشومانو تغذیې حالت هم وارزول شي. د دې سره په څنګ کې د مور د غذایي حالت ډېر زیات مهم دی د ماشومانو د غذایي حالت لپاره، ځکه که چېرته یو مور ښه غذایي حالت یې سم وي نو هغه به د یو ویل نرش یا د ښه غذایي حالت لرونکی ماشوم لرونکی وي. نو هیره د نوي چې میندې باید خپل غذایي حالت ته هم خاصه توجه وکړي، متنوع غذا له سبزیجاتو میوجاتو نه استفاده وکړي. لکه سبزیجات موږ ورته اشاره کولی شو، پالک ده او کرم ده او کدو ده مثلا ګلپي، دا ټول هغه غذایي مواد دي چې زموږ متاسفانه ټولنه غذایي ارزښت په سترګو ورته نه ګوري، ولې ډېر زیات غذایي ارزښت لري. او اخیری خبره مې دا ده چې نجونې چې په مکتبونو کې ورته د اوسپلې او فوریک اسید ګولۍ ورته ورکول کېږي، هغه یې د هېرې نه کي په هفته کې یوه ګولۍ باید واخلي تر څو د کمخونۍ نه مخنیوی وشي.
قدرمنو دوستانو، د هر ماشوم لپاره خپرونه پای ته رسېږي. تربیه ښې چارې.
The Lobo Le Maidana.
Which is that, blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنۍ.
سلامونه درنو اوریدونکو، د لوبو له میدانه یوې بلې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د لوبو له میدانه د دې اونۍ په خبرونه کې به واورئ چې ولې افغان کرکټ بورډ د شپږیزه لیګ تر نامعلومې نیټې وځنډوه. د آزادو مبارزو یو افغان لوبغاړی به د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي، او که وخت نو د سهارنی ورزش په اړه به هم معلومات درکړو. خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د کورونا لامل په شپاړس ولایتونو کې د فوټبال سیالۍ وځنډېدې. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشحوف نن ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی و چې د فوټبال دغه سیالۍ په کابل، غزنی، هلمند، کندهار، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پروان، میدان وردګ، پنجشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، کندوز او نیمروز کې ترسره شي. خو ښاغلی مشحوف وویل چې د امیر روغتیا وزارت د پریکړې پر بنسټ د لوبې تر نامعلومې نیټې پورې ځنډېدلې دي. فوټبال فدراسیون وایي دا سیالۍ د کورونا ویروس د نیوی لپاره ځنډیدلی او پاتې نور فدراسیونونه له امیر روغتیا وزارت سره په همغږۍ کولای شي چې خپل فعالیتونه وغځوي. ټاکل شوی چې سبا سه شنبه د جون په 15مه نیټه افغان لوبډله د هند د فوټبال له ملي لوبډلې سره لوبه ترسره کړي. افغان لوبډلې تر دې وړاندې دوه د یو په وړاندې عمان څخه ماتې خوړلې ده. د دغې لوبې په لومړي پړاو کې افغان لوبډله له عمان سره یو یو مساوي و، خو په دوهم پړاو کې د عمان لوبډلې دوه ګول ترسره کړ او له افغان لوبډلې مخکښه شوه. افغان لوبډله ونه توانېده چې دوهم ګول ترسره کړي او لوبه دوه د یو په وړاندې وبایلله. د لوبې د فوټبال نړیوال جام او د آسیا د اتلولۍ جام ته د لارموندنې په موخه پیل شوې دي. او سریلانکا کرکټ بورډ د سوداګریز لیګ لانکا دویم پړاو د ځنډېدو راپورونه رد کړل. دا لیګ به د جولای له 1 د اګست تر 22 نیټې پورې ترسره شي. د سریلانکا کرکټ بورډ د دغه لیګ د لغوه کېدو یا ځنډېدو خبرونه رد کړل او ویل چې دوی د ټاکل شوي پلان سره سم دا لیګ ترسره کوي. په سریلانکا کې د کورونا ویروس پیښې زیاتې دي او اندېښنې موجودې وې چې دا لیګ به وځنډېږي. د کورونا له ویرې په یاد هېواد کې د می میاشتې راهیسې د تګ راتګ بندیزونه لګېدلې دي. د یادونې د چې تېر کال د سریلانکا کرکټ بورډ د لنکا سوداګریز لیګ سیالۍ لومړی پړاو ترسره کړ چې د نورو لوبغاړو تر څنګ بکې افغان لوبغاړو هم برخه اخیستې وه.
زموږه آزادی رادیو ناوړی. افغان کرکټ بورډ وایي چې د شپږیزه کرکټ لیګ چې ټاکل شوی و په روانه میلادي میاشت کې جوړ شي، د کورونا وایرس له امله تر نامعلومی مودی ځنډولی دی. د دې او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه مې د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه کړې. هوتک صاحب، ډېره مننه که په پیل کې په کابل کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو د تمریناتي کمپ په اړه باندې معلومات راکړي. څومره لوبغاړو پکې برخه اخیستې ده او د دې تمریناتي کمپ هدف څه دی؟
د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د افغانستان دیرش لوبغاړو ته په کابل کرکټ لوبغالي کې تمریناتي کمپ پیل شوی، چې دا تمریناتي کمپ به په بیلابیلو برخو کې وي او پنځلس ورځې به دوام وکړي. د ویل ده چې په دې تمریناتي کمپ کې پنځه هغه لوبغاړي هم شامل دي تر څو هغوی په خپلو مهارتونو کې ښه والی رامنځته کړي، چې ټیلن هند څخه راوستل شوي دي، یعنې د چټکو توپ اچونکو له ډلې څخه راغلي دي. له دې سره څنګه کې تاسو ته ویل شم چې د دغه تمریناتي کمپ موخه راتلونکو نړیوالو لوبو لپاره چمتووالی ده. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په راتلونکي کې د نورو هیوادونو تر څنګ له پاکستان سره هم درې نړیوالې سیالۍ لري، چې دا د اوډیای سوپر لیګ لوبې دي او د روان کال په سپتمبر میاشت کې به د افغانستان او د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ ترسره شي.
د هوتک صاحب، که د شپږیزې په اړه راته ووایست، سره له دې چې کرکټ بورډ لامل کرونا وایرس یاد کړی، خو ویل کېږي چې دا لیګ د هنرانو یا هم د هغه شرکتونو چې باید لوبډلې اخیستی وي د هغوی د نه موجودیت له امله ځنډېدلی.
شپږیزه کرکټ لیګ د نامعلوم وخت لپاره د کرونا وایرس له امله ځنډېدلی دی. چې کله هم حالات نورمال شول، د عامې روغتیا وزارت سره په مشورې به د افغانستان کرکټ بورډ یو ځل بیا شپږیزه کرکټ لیګ سیالیو نیټه له خپل هیوادوالو سره شریکه کړي. د ویل ده چې په شپږیزه کرکټ لیګ کې کومه بله ستونزه موجوده نه وه، یوازې ستونزه چې ده همدا ده چې د کرونا وایرس په افغانستان کې په چټکۍ سره روان ده او له هغې امله دا لوبې ځنډېدلې دي. د کور دننه هم زموږ ډېری لوبې د کرونا وایرس له امله ځنډول شوي دي، او چې کله هم وضعیت نورمال شي، د افغانستان کرکټ بورډ به د کلنی پلان له مخې خپل کورنۍ سیالۍ یو ځل بیا پیل کړي.
ډېره مننه د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک. اوس هم د آزادو مبارزو یو افغان لوبغاړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
ګران اغا کامهوال ابراهیم خیل ما د ننګرهار ولایت. تقریبا د 15 کال کېږي چې ورزش کوم په مختلفو رشتو کې. د استاد خیبر عمر خیل شاګر پاتې شوی ما په کابل کې. په مختلفو رشتو کې مې تمرینات کړي دي. په کیوان کیک بوکسینګ کې مې مسابقات کړي دي، په ملي لوبو کې مې اشتراک کړی، په تروندو لوبو کې مې اشتراک کړی ده، سبمیشن گرفلنگ جی جی سو کې مې کار کړی، همدا مهال په فری فایټ ایم ایم ای رشتہ کې لوبیږم. درې کال کېږي چې ننګرهار ولایت ته راغلی یم. د فری فایټ فدراسیون مسولی ما په دې زون کې د سلور ولایتونو تقریبا خپل یو نړیواله اکیډمي می جوړ کړل. په دلته په دې کې درې سو ورزشکاران همدا مهال بوختي خپل ورزشونو مخې ته وړي. د ننګرهار ولایت څخه منتخبه سیالیو نه شروع تر ملي سیالیو پورې د افغانستان په ملي لوبډله کې مشترک کړی ده، چې درې کاله سر په سر د طلا مډال ما اخیستی، همدا مهال عصري امزه اخلم. او د افغانستان په سطحه چې کوم کمربند پنځه ولایتونو ترمنځ کېښودل سو، کمربند ما واخیسته. بارانه لوبې مې په پاکستان هیواد کې چمپیونشپ باندې هغه مسابقات وکړل چې کمربند ما واخیسته سپی الله څخه. یو خو خپل ورزشونه مخې ته وړم، بل د فدراسیون ورزش خیر رزمي دې مسول هم ځای ما په ننګرهار ولایت کې، او بیا هم خپل لوړ زده کړې په التقوا پوهنتون کې چې همدا مهال نوې د التقوا پوهنتون څخه فارغ شوم. خپل لوړ زده کړې مې هم خلاصې کړې، غواړم چې ماسترۍ لړۍ هم د ته هم دوام ورکړم. ورزشکارانو ته مې همدغه پیغام ده، کوشش دې وکړي چې د نشې توکو څخه ځان وساتي او د نشې توکو پر ضد مبارزه وکړي. او همنن سولې پیغام دی ټولو طالبانو ته، ټولو ورونو ته ورسي، او خپل د ورزش تر څنګ دي د تعلیم لړۍ دته دې هم دوام ورکړي.
د آزادو مبارزو افغان لوبغاړی ګران اغا کاموالو، آیا پوهیږي چې سهارنۍ ورزش مو بدن ته څومره مهم دی؟ نن ورځ ډیره خلک د وخت څخه د خې ګټه اخیستنې په لټه کې دي تر څو له کم وخت څخه ډیره ګټه ترلاسه کړي. یو له دې شمیر ګټو څخه د وزن کمښت او د بدن د اضافي وازدو لري کول دي. مګر د ډیرو لپاره دا پوښتنه ذهن ته راځي چې د بدن او وزن کمولو او د وازدې لري کولو لپاره غوره وخت کوم دی؟ په یو مطلب کې اورو،
یو څلنه چې په دې ورستیو کې تر سره شوی سپارښتنه کوي چې سهار له سبناری وړاندې ورزش کول په چټکۍ سره د وزن په کمیدو اغیز کوي او د ورځې په اوږدو کې د بدن وازدې د سوځولو لپاره د انرژۍ کچه لوړوي. بل لامل چې سهارنی ورزش ډیر ژر د وزن د کمښت لامل ګرځي دا دی چې بدن اړ کېږي ذخیره شویو توکو او غوړو څخه د بدن د انرژۍ د لاسته راوړلو لپاره کار واخلي، چې دا کړنه په خپله د تازه ترلاسه شویو خوړو څخه د انرژۍ د مصرف لامل ګرځي. په دغه څېړنه کې چې په 2010 میلادي کال کې ترسره شوه، 28 سلنه نارینه د شپږ اونیو لپاره یو خوړنیز رژیم په پروګرام کې چې د 10 سلنه کالوري او 50 وازده د پخوا څخه درلودونکي و ګډون وکړ. یوې ډلې چې یوازې خوړنیز رژیم ترلاسه کوه او بلې ډلې د خوړنیز رژیم تر څنګ ورزش هم ترسره کوه. د ورزش کوونکو ډله په دوو ګروپونو ویشل شوې وه. نیمې ډلې سهار په نهار ورزش ترسره کوه، دوهمې ډلې بیا له کاربوهایډریت څخه بډایه خوړلو وروسته ورزش کوه. په نهار ورزش کوونکو ډلې بیا همدا خواړه له ورزش وروسته مصرفول. د څېړنې د وخت پای ته رسیدو وروسته هغه ډلې چې یوازې رژیم اخیستی و د پام وړ وزن ترلاسه کړی و. بله ډله چې د سهارنۍ ترلاسه کولو وروسته ورزش کوه لږ وزن اخیستی و. د دې دواړو په پرتله هغه ډله چې د سهارنۍ له خوړو وړاندې ورزش کوه هیڅ وزن نه و اضافه کړی. حتی هغوی بریالي کېدل د ورځې په اوږدو کې د دوو نورو ډلو په پرتله ډېر خواړه مصرف کړي پرته له دې چې وزن یا د بدن وازده ډېره شي. بله ځانګړنه چې په سهار کې د وزن د کمیدو لامل ګرځي د ورځې روښنایي ده، ځکه چې د لمر وړانګې کولی شي د بدن پر میتابولیزم اغیز وکړي او د ډېرېدو لامل شي. د بدن ساعت یا ریتم جوړول د شپې او ورځې د 24 ساعته د طبیعت له نړۍ سره د میتابولیزم د چټکتیا سبب کیږي. دې وروستۍ څېړنې ښودلې چې هغه کسان چې د سهار له لورې پلی تګ کوي او د سهار له وړانګو خوند اخلي د ورځې په اوږدو کې خپل خوړو ته له پام کولو پرته د نورو په پرتله ډنګر وي او کولی شي چې خپل وزن کنټرول کړي. د دې څېړنو پایلې ته په کتو کولی شو نتیجه تا ترلاسه کړو چې سهار ژر ورزش کول سره د خپل بدن آمادگی او فټنس چې موخه مو دی ورسیږو، بلکې نسبت هغه ته چې نه وخت د خوب ویخیږي ډیره انرژي په اختیار کې ولرو. د یادونه ورد چې خالی میده ورزش کول کېدای شي د فشار او وینې قند ستونزې سره مخ کړي، ځکه د ماخامی د خوړلو وروسته تر هغه وخت چې د خوړو تاثیر پیلېږي او بدن ته نوی رسیدلی کولای شي کمزوري او د فشار د ستونزې لامل شي. هڅه وکړئ له ورزش د حداقل یو کوچنی کیله نوش جان کړئ. جانبی کشون کی حرکتونه تر سره کړئ، په خې لوري وغځیږي او په خې او بالاتنمو اوګده او صافه وغځوي. خې لاس مو قات او د بالښت په بڼه تر سر لاندې کېږدئ. کینه په خمو د زنګون سره قات او شاته یوسی او سرین ته نږدې کړئ. پام مو وي چې زنګونونه مو باید اصلا له یو بل څخه لري والی ونه لري. په بل پړاو کې د کیڼ لاس سره د کیڼې پښې بند ټینګ ونیسئ تر څو د بدن تعادل له لاسه ورنه کړئ. پښه مو باید تر هغو شاته کش کړئ تر څو د پښې په عضله کې درد احساس کړئ. ټول دا حرکتونه مخالف لوري ته هم ترسره کړئ.
دا هم دې مطلب اوریدلو سره درنو اوریدونکو زموږ د دې ونی خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې څخه نصارم هر چه تجیاس رو جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
کے ابراتا